ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د امریکا او طالبانو استازي یو ور بیا د قطر په مرکز دوحه کې راغونډي شي او په خپل مسکه خبرې کوي. د امریکایي پلاوی مشر د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویسټ او د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازي رینا امیری کوي. د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي رادیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي د خبرو د ایجنډا په اړه وویل. دغه غونډه به دوی ورځې دوام وکړي او په هغه کې به د دواړو خواو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبري وشي، لکه په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو مخنیوي، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد جوړونې اقدامات. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یوه پلاوی سره د افغانستان پر اقتصادي او امنیتي مسئلو او د ښځو پر حقونو وشخیشي. امریکایي او طالب چارواکي په داسې حال کې په قطر کې خبرې کوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا راپور ورکړی چې القاعده د جکپورو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. ملګری ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې نن خبر شوی لیکلی چې القاعده د جکپور او طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړي او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابل همغږي پر بنسټ ولاړې دي. دا تازه راپور چې تر ډیره د داعش او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي د القاعده مشان هڅه کوي چې له هغو وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکې د افغانستان په ختیځ، کونړ او نورستان کې د نورو یا نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې دا او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي ترڅو نوي جنگجالي جذب کړي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي ښاغلی اختر راسخ به له سویډن څخه راسره وي، ډاکټر ګل محمد دین محمدي بل افغانستان را سره وی، همدارس غوث جان باز بل کانادا څخه را سره وی. لومړی ټول ملمنو ته هر کله وایم او په پیل کې جان باز صاحب که تاسو ووایست ولی فکر کوي چې امریکا او طالبانو احساس کړي چې باید په خپل منځ کې خبري وکړي؟
بله، سلام تاسو ته او ټولو دوستانو ته، هیوادوال ته چې مونږ اوري. ګورې سروان صاحب، زما په نظر ښه د متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې پټې ښکاره ټولو ته څرګندې دي چې دا اړیکې د ډېره وخت نه را په دې خوا ادامه لري. البته ژورې او لوړې هم دې اړیکو درلودې، خو نن سبا دغه اړیکې یو بل پړاو ته لوېدلې دي او تللې دي. دا پړاو څنګه موږ کولی شو تعریف او تشریح کړو؟ د یو خوا دوه کاله پوره کېږي چې دغه ډله چې ځان ته امارت اسلامي وایي دا په افغانستان باندې حاکمه، دا یو عیني واقعیت. د بلې خوا دې ډلې هغه کومې ژمنې چې کړې وې بین ملي ټولنې سره، همدغه امریکایانو سره، په پټو ښکاره پروتوکولو کې تر ډېره بریده په هغو باندې عمل نه دی کړی. البته په یو تعداد پروتوکولي ژمنو یې وفا کړې ده. هغه دا چې هغه څه چې ښاغلی بایدن وویلي، طالبان ځینې ډلې ټپلې چې کېدای شي دوی سره به رقیبې اوسېږي، خو هغه د القاعده په نوم دوی د منځه وري یا ورسره جنګ کوي یا یې منځري کوي، هغه خوشحالي سرګند کړه. په عین وخت کې بلې نورې موضوعګانې چې دي چې هغه د یو ملي حکومت رامنځته کول دي، هغه د بشري حقوقو تامین دی، د ښځو حقوق تامین دی، افغانستان پراختیایي پلانو ته کتنه ده، د افغانستان موقف ته کتنه ده، بلاخره د افغانستان اړیکې دنیا سره منطقه سره دا په کوم خوا روانې دي. دا دوم جز. دریم جز د دغې بدل شوي وضعیت دا هم کېدی شي ښاغلی څاروان چې په شرق د اروپا کې یو ډېره لویه منازعه وه او افغانستان د یو رقابت میدان ګرځېدلی دی د منطقوي هیوادو او د فرا منطقوي ترمنځ. دلته به کېدای شي چې ځینې استقامتونه طالبانو سره تعین شي چې د دوی هغه کومه ونډه په دغه لویه لوبه کې باید په څه ترتیب وشي. البته متحده ایالات طالبانو سره د کم دولت په حیث خبرې نه کوي، تر ډېره بریده د دوی خبرې اترې به طالبانو سره د یو بادار او د یو مادون په شکل وسیږي، ځکه چې دا اړخونه سره مساوي نه دي په هیڅ نه وه. اول خو طالبان یو حکومت په سر هغې نه پېژني، دا ټوله څرګنده ده. د بلې خوا د همدغې لوی هېواد چې متحده ایالات د دوی په مرسته او په معاملې سره دوی راغلل قدرت ته ورسېدل، او اوس به ترې پوښتنه کېږي او ورته به نوي نوي استقامتونه تعینېږي. البته د طالبانو غوښتنې خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې هله موږ په رسمیت وپېژنئ، هله هغه پیسې چې شوي دي هغه بېرته راخلاصې کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسه جانباز صاحب. ښاغلی راسخ، ستاسو په نظر د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
هر صورت سره اساسي اهداف لري، او زویل سم څنګه چې دغه لوبه او پرتفي لوبه یا استخباراتي لوبه د بریازمې آسیا کې شروع شوې ده، تقریبا نیمه پېړۍ دغه لوبه روانه ده. خو د دغې لوبې اساسي رکن دا دی چې د غربیان څنګه اوسې کوله د خپل د اقتصاد په ډګر کې حریف او د نظامی تجهیزاتو په ډګر کې خپل حریف پات مات کی. دغه جنگ او دغه جګړه زماله نظر په نظامی ډګر کې دا د غرب او د شرق جګړه و، او په دغه جګړه کې افغانان چې د تروریزم او د جهادي ډلو او د جهادي تنظیمونو جوړېدل.
زما پښتنه دا و چې په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ غونډه کیږي، د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
ګوره، دغه غونډه زه ویلی سم چې یو ځل بیا دغه څنګه چې زمونږ ګرانقدر میلمه وویلې، دوی خپل دغه طالبانو ته دنده ورسپاري، دغه نوې دنده چې باید طالبان انجام کړي. دغه دنده زه فکر کوم چې د امریکا له لوري اوس یو ځل بیا مخامخ په قطر کې دوی ته وړاندې کیږي.
له دندې د منظور سره، له دندې د استاد منظور سره څه دنده؟ هغوی خو غوښتنې لري، هغوی خو پرله پسې غوښتنې لري. تاسو وایئ چې دنده منظور نو له دندې څه دی؟
ګورې قربان سم، د ورځې نه چې د طالبانو ته په قطر کې دوی دفتر ورکوي، دوی معاشات حواله کوي، او دوی د اوسه پورې د دوی کورنیو ته مصارف ورکوي، او په هر هفته کې سلویخ میلیون ډالر علني کابل ته لیږي، او نور هم مخفي عادي میزای چا خبره تور کچوړ کول شي. دا د پروګرام سره سم روان دی. فقط او فقط زه په دې باندې متيقنم چې امریکا نه غواړي چې طالبان له لاسه ورکړي، او غواړي چې طالبان د خپل د پروګرام سره هغه پاساسات باندې برابر دوی رهبری کوي، او د خپل پروګرامونو مخته وویسي. مونږ او تاسو په دې باندې خمه ته یقین یو چې
طالبان کډومره سره نږدې وي، نو بیا یې ولې په رسمیت نه پیژني؟
ګوري، دغه د رسمیت پیژندنې خبره هم دا یو لوبه ده. څنګه لوبه ده؟ د دنیاوالو او بل خصوص دغه نړیوالو په سترګو کې خاورې شیندل دی چې دوی وسی کولای کچیر دوی پر رسمیت وپیژنه. خو بیا د دنیا او د افغانستان د ولس ټوله غوښتنه به د دوی چې تاسو ګورئ دغه خلک مو په قدرت ورسوي، دغه خلکو ته مو نظام تسلیم کړي، دغه طالبانو ته تاسو په دوحه کې پروتوکولونه مو وکړل، او اوس افغانان په دې کې قرباني کیږي، او افغان ملت تباه دی، او موږ د ډیرو بدو حالاتو او بحرانونو سره مخ یو. زما په نظر دغه اوپراتیفي یا استخباراتي لوبه ده، په دغه استخباراتي لوبه کې فقط او فقط د افغانستان جغرافیه او د افغانستان ملت دغه لوبه قربانی دي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان جانب صاحب تاسو څومره شاغل راسخ سره موافق یاست دوی داسې فکر کوي چې وکه طالبانو امریکایان سره جوړ دي حال دا چې هغوی پرلپسې غوښتنې ترې کوي د دوی اعمال غندي محکوموي خصوصا د ښځو په برخه کې د بشري حقونو په برخه کې تاسو څه فکر کوئ؟
خب د دوستانو نظریات په درنښت سلامت ټول دوستان خپل نظر لري. زه غواړم دغه موضوع د سین نورو اړخونه موږ تاسو سره یو ځای را تحلیل کړو. هغه دا چې هماغه څه چې د متحده ایالاتو استبلشمنت په ټولیزه توګه که هغه دفاعي دی که هغه ملکي دی که هغه امنیتي استخباراتي دی دوی هم یو نظر د طالبانو په مقابل کې نه لري. ښاغلی څاروان همدغسې د طالبانو ډله هم ویشل شوې ده د امریکا په استقامت کې د امریکا سره د اړیکو په رابطه کې ځینې سخت دریځې کاملا افراطی کاملا دینی هغه چې دوی البته هماغه طالبانی اسلام چې دوی ځانته ګڼي د دوی هغه هدف بین ملي جهاد دی هغوی امریکایانو ته هماغسې هر غیر اسلامي خلکو ته حتی افغانانو ته د کافر په سترګو ګوري او دوی سره په هیڅ صورت هغه آشتي یا اړیکې نه پالل کېږي. حتی تر دې ویلی چې د دوی هغه مشر چې چېرته پټ دی هغه وایي چې موږ به د ټولو دنیا سره د شریعت پر بنسټ روابط تامینوو. دا یو نونسنس دی کنه. په څنګ کې البته چې داخله په طالبانو کې نورې ډلې هم شته دي، معتدلې، جهانګیره، پوهې ډلې چې هغوی غواړي هم منطقي سره او هم فرا منطقي سره خپلې اړیکې تامین کړي، دې کې هیڅ شک نشته. او دا ډله تر ډېره بریده ښه نفوذ هم لري داخله په طالبانو کې، دغه د دفتر د قطر د دفتر غړي دي او دې ته ورته نور طالبان دي چې غواړي نړۍ سره اړیکې ولري او نړۍ کې په یو ترتیب مشروعیت پیدا کړي. ګوري خبره اساسه ده، زما په نظر په دې کتنه کې به په دغه د دغې کتنې په درشل کې ځینې اخبار چې نشر شوي دي هلته یوه جالبه خبره دا وه ښاغلی څاروان چې خواوې به یا لوری به د طالبانو لوری او د امریکا طرف کوشش وکړي چې د اعتماد جوړونې فضا را رامنځته کړي.
بله
که دا مثلا تاسو واخلي او تحلیل کړئ دا په دې معنا ده چې موږ کولای شو یو بل سره نږدې اړیکې نورې هم لا پراخې کړو، تامین کړو، نږدې کړو. خو کیدای شي چې دلته به ځینې مشخص شرایط تر اوسه خو ډېر عمومي شرایطو چې د بشر حقوق د تامین د ټول شمول حکومت ایجاد دی، د ښځو د تعلیم او د کار حقوق برابرول دي او نور داسې ورته، د القاعده ځپل یا تروریستانو ځپل، د مواد مخدره کمښت یا ځپل، قاچاق او دا خبرې ډېرې عمومي دي، البته ډېرې مهمې دي خو عمومي دي. اوس کیدای شي چې په دغې غونډه کې په دغه کتنه کې ځینې مشروط یو دوه مثلا شرایط وړاندې شي طالب ته چې هغوی په دغې باندې عاجل اقدام وکړي او خپل په کړنو کې خپل په پالیسیګانو کې تغییر راولي.
مثلا په کومو برخو کې تاسو فکر کوئ چې هغوی به غوښتنې ولري؟
زما البته ډېره سخته ده چې اوس سړی مشخص وویل ځکه چې موږ خو پلاوی ناست د خبرو اترو، خو زما په نظر کېدای شي چې
البته ځینې خبرې مشخصې همدي ویلي همدي، مثلا په ځلونو یې ویلیدي چې د ښځو په برخه کې نړیوالو موسسو ته د کار ورکولو په برخه کې د بشري حقونو د بیان ازادي دا ځینې مسایل خو دوی تل اعلان کړي دي او ویلي دي.
ډېره شکه دا اول جزو تاسو لطف کوم ویل دوم موضوع دا کېدای شي روسي کې چې تصادفي هم ده چې هم تام وست او هم رینا امیری په دغه کتنه کې بلدای کتنې په حاشیه کې ورته وایي یا په ترڅ کې ځینو افغان تکنوکراتانو سره هم ګوري. دا د یو خوا هم فشار دی په طالب او د بلې خوا کېدای شي طالب ته دا وړاندیز وشي چې دغسې خلک حکومت کې را داخل کړي په دغه شرایطو چې یو دغه اوسنی حاکمیت غیر مشروع یو مشروعیت پیدا کړي یو ټول شمولیت.
لیکن جانبا صاحب په دې اعلامیه کې داسې په مشخص ډول نه دی ویل شوي چې هغه ټیکنوکراتان چې د طالبانو په حکومت کې شامل نه دي به هر دي، بلکې ظاهرا داسې معلومی شي هغه ټیکنوکراتان چې اوس په افغانستان کې دي او په وزارتونو کې کار کوي اشاره ظاهرا هغو کسانو ته ده.
کېدای شي خو موازی موږ تاسو ګورو چې نورې خبرې هتر هم کاره هم پچې روانې دي د ډېرو لورو او افغانستان خو په ډېر خواشینۍ البته وایم یو د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ په حیث چې کوم څه وایي چې د ډیرو خواو نه پکې مداخله روانه دي د څو قطبونو دخوا. په هر حال یعنی کېدای شي چې لپاره دې چې یو ظاهري مسؤلیت رامنځته شي، دغه ټکنوکراتان که دننه دي که په بهر دي، د دوی نه استفاده وشي او د دوی د طالب نه وغوښتل شي چې دوی په حکومت کې را داخل کړي په یو ترتیب. ضمناً د یاد دي زموږ استاد چې نو وزي چې رقابت د طالب په سر را روان دی اوس ډېر کلک. تاسو پوهیږئ چې د سپتمبر په آخره کې د قازان په ښار کې په تتارستان کې ده چې د روسیې د فدراسیون یو مختار جمهوریت دی، هلته بله غونډه د طالب دایري کې د مسکو د فرمات پر مهال طالب هلته غوښتی دی. نو بنان موږ وینو چې دلته دغه رقابتونه ښه په شدت او په درز روان دي. هر یو غواړي چې هم په طالب باندې تاثیر و نفوذ ولري او په څنګ کې کولی د دې تمه او انتظار لري چې طالب تغییر وکړي. د بلې خوا چې ډېره مهمه ده چې طالب د دوی د مدار او محور نه ونوزي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ جانباز صاحب. راسخ صاحب، غوښتل مې چې همدغه پوښتنه له تاسو څخه وکړم. البته ستاسې د مخکنیو څرګندونو په غبرګون کې تاسو بل ډول نظر درلود، لیکن دغسې هم ویل کېږي لکه څنګه چې جانباز صاحب ورته اشاره کوي چې په افغانستان کې یو ډول سیالي ده د بېلابېلو قوتونو ترمنځ. که طالبان بیخي پرېښودل شي نو هغه قوتونه به رامخ کی شي. که مو توجه کړی دی، امریکا یو پخوانی چارواکی مکمکال په وروستیو کې وویل چې ممکن چین راشي او باګرام اډه هم ونیسي او له طالبانو سره ډېر نږدې شي او قانون استخراج کړي. له بلې خوا روسیه هم همداسې هڅه کوي چې که پرېښودل شي افغانستان نو دوی به هم رامخ کی شي او خپل نفوذ به دلته زیات کړي. فکر نه کوي چې امریکایان له دې هم اندېښنه لري چې که دوی شاته شي او دوی له طالبانو سره تعامل ته شا واړوي نو دا نور قوتونه به رامخ کی شي او په افغانستان کې بې نفوذ زیات شي؟
دقیق سل په سلو کې د همدغه پلان د تطبیق لپاره او د همدغه پلان د مخنیوي لپاره امریکا او انګلستان پاکستان په واسطه دغه مثلث دوی غواړي چې دغه بل مثلث چې د چین او د روسیې او د ایران ترمنځ د په جوړېدو ده، د دغه مثلث د ماتولو او د دغه مثلث د نه راننوتل افغانستان جغرافیا ته دوی دغه فعالیتونه شروع کړی دی او غواړي چې امریکا غرب غواړي چې د طالبانو سره خپل د راکړې ورکړې تعامل ته ځان عیار کړي تر څو پورې د طالبانو په واسطه وشي کولای افغانستان په خپل نظارتي یا سفارتي کنټرول لاندې ولري. د دغه جغرافیانه دوی وشي کولای یو ځل بیا دغه خپل عارفانو ملاماته کړي.
زه په دې باندې فکر کوم چې د عارفانو ملاماتول به ډېر ورته مهمه وي او که دغلته اندېښنې چې دوی لري، مثلا دا د
وسط دغه اندېښنې چې لري خو دغه عارفانو نه لري او دغه حریفان چې دا اوس تاسو وګورئ د تایوان داستان هم شروع شوی دی، هلته چین هم یو لا غواړي چې هلته بل نوې جګړې ته لاره خپله کړي. دلته د اوکراین جګړه هم ډېره په ګرمه روانه ده. هلته که چیرې افغانستان هم د روسان یا چینایان یا ایرانیان په دغه کې مخته شي، دلته بیا د غربیانو لپاره لوی در سر را پیخیږي. نو بنا ان زه ویلی سم په استخباراتي ډګر کې امریکا لا تر اوسه پورې هم په افغانستان کې پر مخ روان دی، ولی تر اوسه پورې فزاد یا افغانستان د دوی تر تسلط لاندې دی او په استخباراتي کنټرول کې د دوی لاس دوی برلاس دی په افغانستان کې. زه ویلی سم چې دغه ناسته په دوحه کې د طالب سره د راکړې ورکړې د تحمل لار د خپلولو لپاره دغه
ناسته
او دغه د افغانستان د خلکو په خیر
به تمام. بله، اما فکر کوي چې امریکا به د دې له خاطره چې خپلو رقیبانو ته دلته ماته ورکړي او د هغوی د نفوذ مخه ونیسي له هغو اساسي غوښتنو تیره شي چې دوی په دې څو کلونو کې مطرح کوي، لکه د ښځو حقونه، لکه د بیان ازادي، د بشري حقونو رعایت او داسې نورې خبرې؟
ګوری عزیزان، دا خبره باید موږ تاسو په واضح ټکو وکړو چې غربیان کدي او شرقیان د دوی خپل منافع ګوري. د دوی دوست او دښمنی، د دوی دښمنی او دوستی فقط د دوی د منافع پورې اړه لري. کچیر دوی پوه شي دوی زمونږ هم د اوس غربیان د افغانستان شل کلن جمهوریت $2.5 trillion دلته مصرف کړه، دا ټول قرباني کړله د خپل د یو اهدافو دپاره چې هغه اهداف موږ تاسو اوس معلوم دی چې د اوکراین د جګړې د کټولو د پارچزان آماده کی دغه جغرافیای د طالب ته وسپاري. نو بنا ان زویلسم چې غربیان یا او ام سی ای د خپل منافع په درشل کې هر قدم چې پورته کوي خپل منافع ته دوی ژمن خلک دي. نه دا چې موږ او تاسو وایو چې زمونږ د خویندو او زمونږ د لورګانو او زمونږ د انساني حقوقو ته دوی په درناوی، که چیرې دوی دغه درناوی ولري نو آیا تاسو ونه لیدل چې په افغانستان کې دوی د بمونو مور استعمال کوي؟ آیا تاسو ونه لیدل چې دوی سټنګر او دوی جګړه د سټنګر څوره مخ ته لاړی؟ نو بنان په دې غنیمه پیړۍ کې امریکا یا غرب یا سی آی ای ډیر مصارف ډیر زیات مصارف
کوي. تاسو د جرچا توجیه ده، تاسو مثلا د سټنګر یادونه کوي، د بمونو مور یادوي، یو وایي چې دای د تروریستانو په ضد کارولی دی، بل وایي چې اخوی د شوروي د یرغل په مقابل کې سټنګر ورکړی. دا مسله ډیره واضح نه ده، یعنی هر څوک بل تعبیر ترې لرلی شي. خو خیر جانباز صاحب، غربي هیوادونه او نور هیوادونه په دې کې شک نسته چې خپلې ګټې به لري او خپلو ګټو ته به خامخا توجه کوي، اهمیت به ورکوي. ډیر ساده خلک به وي چې خپلو ګټو ته توجه ونه کړي. لیکن په کوم قیمت؟ آیا له داسې یوه رژیم سره هم دوی جوړ راتلی شي؟ دغه هیوادونه دا خبره په دې خاطر کوم چې خپلو ملتونو ته هم ځواب ویونکي دي. هغه یې هیواد کې چې ښځه کار کولو ته نه پرېښودل کېږي، له کوره وتلو ته نه پرېښودل کېږي، درس ویلو ته نه پرېښودل کېږي، له هغه رژیم سره داسې اړیکې نسي جوړولی چې سبا یې خپل ملت په مقابل کې راپورته شي چې تاسې ولې داسې کوئ، که څنګه؟
پوښتنه منطقي ده جناب څوارلس صاحب. او خبره دې کې ده چې که رښتیا سره هم منافع غالب شي او وضعیت داسې وسیږي چې حتما باید اړیکې تامین شي، نږدې اړیکې ته آن تر رسمیت پېژندو پورې، بیا همدغه غربي هیوادونه دلته هغه خپلې برعکس نتاپذیریګانې هم کوي، لکه موږ تاسو شاهد وو چې همدې غرب ډېر نږدې اړیکې درلودلې ډېرو لسیزو په ترڅ کې سعودي عربستان ته، چې یو د افراطي هیوادونه یو دینی حاکم هیوادونه شمېرېدل کېده، همدغسې د هایتي هیواد سره، همدغسې په امریکا لاتین کې په لاس هاو هیوادو سره چې کاملا دیکتاتوریګانې وي پکې هغو سره اړیکې درلودلې. یعنی دا ارتباط نیسي دې ته چې په هغه جغرافیه کې
خود دیکتاتوري او دغه وضعیت ډېر سره تفاوت لري. دلته هم دیکتاتوري ده، ورسره په مقابل کې د بشر بلکې د نیم نفوس مخه نیول شوی ده، دا فرق دی. او تاسو ته معلومه ده چې په غربي هیوادونو کې ښځې ډېر نفوس لري، ډېر قدرت لري، دوی خبره ډېره چلیږي، ډېر اوریدونکي لري.
زه په منطق کې ستاسو خبره سره ټکر نه لرم، خو کچیری بیا هم هغه جیوسیاسي حالت داسې اوسیږي چې په دغه مشخصه مقتد زمان کې د کوم هیواد سر هیواد اگر ډیر لوی ملي منافع مطرح وسی، دا ډیر شان نتیری کی کده چې نه وای خدا افغانستان نه بدی اصلا نتلل کنه، دا سی پیو خو دا خپل حق چې افغانستان باید پرې خودر شوی، ځکه چې افغانستان د افغانانو کور دی او افغانان باید جوړ کی. دلته دا چاره انتظار درلودل د خپل یو سادهګی ده. په هر حال راځو تاسو پوښتنه ده، زما په نظر دغه لید خاطر هم لید خاطر دی خاله څاروان چې یو کاسمیتیک یا آرایشی وضعیت را منسته شي چې د یو خوا هغه دننه په کور کې خپلو ټولنه ته وښودل شي چې دلته ګوري اوس ښځې مکتب ته پرېښودل شوي، ښځې کار ته پرېښودل شوي، د بلې خوا هغه عمومي یونیورسل بشري حقوق چې دي کنه هغه هم تر یو ډېره بریده په دغسې یو سنتي ټولنه کې چې ممکن ده هغه هم تر دغه اندازې پورې تامینېږي. دغه دی حرکتونه وشول د یو تش په نوم نو ټول سمول ورته وایي، ملي حکومت ورته وایي، دغه د ټکنوکراتانو سره هم خبرې کېږي، هغوی ژمنه کړې چې هغوی هم داخل، دغه د تروریستانو سره هم مبارزه روانه ده، دغه د نتایج القاعده ځپل کېږي دوی، دا خبرې. یعنې په دغه ترتیب غواړي چې یو کاسمیتیک یا آرایشي تصویر یا انځور وړاندې شي چې هم دننه په کور کې او هم دغه سیاسي لوبه ښه د سی نسبتا معقوله مختلف شي. د بل خو ډیره چې مهمه ده هغه دا چې لکه څنګه تاسو ورته اشاره درلوده، هغه سیالي ده په دې کې دلته کا زلو باندې کوم نتلو وکي. ایا متل ده کنه هغه چې ته کار نه کوي ستاسو دښمن کار کوي. نو سیاست خو د امکاناتو وسیله ده، نو هر امکان چې ستا هدف ته رسېږي هغه نه به استفاده کوي، کنه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب کوي. نو سیالي خو هم شاله لغوه کړې نه ده، هغه هم روانه ده، هغه ته به هم ته باید چې تدابیر نیسي. نو په دې ترتیب آرایشي تصویر انزور به وړاندې کیږي په څنګ کې به هغه کومه سیاسي ستراتیژیک کومه لوبه او کومه سیالي چې ده هغې نه به هم دغه ستر هیوادونه بیرته نه پاتې کیږي ورته به تدبیر او اقدامات سنجوي.
ډېره مننه کورودان جانبا صاحب. راسخ صاحب دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په درشل کې ملګرو ملتو د القاعده د فعالیت او له طالبانو سره د اړیکو په ارتباط راپور خپور کړ. په دې راپور کې ملګرو ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې سره پالي او اوس د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. څه فکر کوي دا راپور به په دې خبرو څومره اغیز ولري، څومره سیوری به وغوړوي؟
ګوري دغه راپور چې د نړیوالې ادارې لخوا خپور شوی دی، زه په حیث یو اپراتیفي انسان په حیث دغه دقیق بولم. ګوري د طالب د مکتب مفکوره، د مبارزې مفکوره، د القاعدې د مفکورې او د مکتب او د مبارزې مفکوره ټول یو دی. ګوري عزیزانو، طالب نشي کولای چې القاعده په دغه سیمه کې وځپي. ولې؟ د القاعدې دپاره طالب شل کاله وجنګېدی او خپل د افغانستان خپل نظام له لاسه ورکړ یو اسامه بن لادن په خاطر. اوس آیا تاسو په دې باندې به باوري یاستئ چې القاعده دوی ځپي؟ هېڅکله دوی ځپلی نشي. خو که چیرې دغه لوبه بله بڼه پیدا کړي او افغانستان کې داسې یو نظام جوړ شي چې نور طالب یا قطاز د میدان ونه اوسي، په هغه صورت کې افغانان کولای شي چې د القاعدې په وړاندې ودرېږي او افغانان کولای شي چې افغانستان د دغه ناخوالو نه وژغوري او افغانستان د یو امن په کور بدله کړي او افغانستان کې نور دغه استخباراتي جګړو ته د پای ټکی.
اما دا کار به څوک کوي؟ دا کار به څوک کوي؟ ظاهرا طالبانو خپل ټول سیالان ځپلي دي. هیڅ داسې کوم قوت وس په افغانستان کې نشته چې ول ویشت خبرې هم د طالبانو په وینا په کنټرول کې وي.
دقیق دغه ولې دغه پروګرام تر دغه ځایه ولې رسیدلی دی؟ دغه مطابق دی پروګرام او مطابق دی او پلان دغه حالت ته موږ رسیدو. ګرچې په افغانستان کې روشنفکر قشر شته، ګډون په همدغه اوس په افغانستان کې ژوند کوي، مګر ما هغو ته توجه ولې نه کیږي؟ د دغه دپاره توجه نه کیږي چې هغه ولسونه افغانان چې کولی شي دغه ناخواله ته د پای ټکی
او توجه نه منظور څه ده؟ څه ډول توجه؟ وسلې ورکي څه منظور؟ منظور هم څه ده؟
ګوره وسله خدا دی، ګوره قربان هم سم، دغه وسلې همدغه طالب ته چا ورکوله؟ همدغه طالب ته په یاد می خپل روسانو وسله ورکوله؟ د همدغه شلکلن جګړه کې چرایان ورسره کومک کوي، پنجابیان ورسره کومک کوي، ایرانیان ورته کومک ورسره کوي، تر څو امریکای په دغه جغرافیا کې ویل ملای ماته کم او دوی وکړه دغه کار. بیا هم کچيري غربيان وګړي او د زمون غونډي په کونه وګړي چې په افغانستان کې امن تامین شي، زویل اسن چې فقط طالب دغه تجربه کې چې یو بین الافغاني نفس ته دوی وکړه وکي، افغانان نور د جګړې نه خصصي وي، افغانان نور د طالب په وړاندې د جګړې په درشل کې دريږي او د مجاهد او د نورو خلک چې د ټوپک پورته کوي. ولی من دغه نیمه پیړۍ افغان ملت ته مرجو نه ده کړی، من دغه غربيان او شرقيان دوی فقط مسله احزاب ته مسله تنظیمونو ته رجوع کړی ده. چې دغه رجوع ولی کړی ده؟ علت دا دی چې دغه پروژې یا دغه پروسې او دغه پروژې دوی شریکان دي. دغه پروژه کې دوی خپل دغه مجاهد نام دغه تنظیمونو او دغه مسله ادرسونه چې جوړ شوي دي، دغه پروژې اساسي رکنونه دي. زما په نظر کچیر موږ د افغانستان ملت ته مراجعه وکړو او دنیاوال دغه شرایط مهیا کړي چې عقلن د ملل متحد په حضور کې دغه طالبان ژمنه وکړي چې موږ یو لوی جرګه ته ژمنتیا ولري، نو په لوی جرګه کې افغانان نور د جګړې طرفدار نه دي او هاس یو نظام غواړي چې ټول افغانان ځان پکې وګوري. زما له نظره دغه اساسي ټکی دی.
بله، اما وګوري د شي ته غاړه نشته ظاهرا. خیر، یو اوریدونکی لرو راسخ صاحب، بیا به بیرته تاسو ته درو ګرځو. اوریدونکی لرو ځان راو پیژنه آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهرباني کوي شیرین آغا صاحب یاست لکه چی؟
او بله، محمدی احمدی محترم بغلان متماس
یو
محترم تاسو په کوم یو زنګ واته است محترم.
مهرباني، سلامت اوسئ. مهرباني، کومه پښتنه لری زموږ له ملمنو یا نظر لری؟
او سر او نظر هم دغه اته دا سروان صاحب، انه ملمنو هو وخت چې کله کله موږ تاسو ملمنو یعنی دغه غلطه فلسطینی کوم متا چې یعنی موږ سره دغه القاعده په خپل باندې افغانستان کې نه باسي کې نه دغه باج بیرنی رسمي چې ډیر دغه خدونه تاوبې دي چې نو څه څنګه سرواسه په تر بچ افغانان دغه څه فلحال هیڅ په لکه سره هغه نه لري خدانه خاصه چې موږ وړي بلال کې راځي یا نور یا دایښه نشه کوم څنګه یا القاعده راځي ولې دغه ترکه تجربه افغانان ولدل یعنی پر دې پر سړی واخره ګور سمې ته مشکلات پیدا کړل کله ما څو ورور چې ویل چې چې وګورې چې دا ډیرني برنامه دي ته ډیرني برنامه موږ ته چې وګورې خو موږ واخ پرښنه به ځان دی یعنی دا کال باندې تیرې دل نو اوس دا خارجان دي چې تقریبا موږ څو ورور چې بیندل یا سازمان شي چې موږ ملکو نشي د امریکا او دا دې کوشش کوي چې طالبان سره خرابې ته وګوري طالبان کوشش کوي چې یا موږ ملکو سره مرابې ته وګورو یعنی نه غواړي چې د داعش راځي القاعده راځي یا نور کوم هلکې راځي په دې معنا چې افغانستان د یو پکیټ ملک دی نه پکیټ نه موږ تاسو خو په دغه ډول چې موږ د ځمندارانو په لور کې له څنګه وګورو چې ویل موږ په تړلې وو نو موږ د پیسې مخ ته خپل کار نه کوو نه خپل هغه ځیر بنا یو باندې کار نه کوو نو تقریبا چې موږ د هوایي پیسې راځي ډالر راځي یا نور راځي چې
دی اوس خبرې کوي دی اوس خبرې وکي اوس په څال کې او څو باید وکړو
او 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 اوس باید مخره به تودرو نړیوال سره د دې راځي ته وګورو چې بل مقابل یعنی تقریبا ټول دې بشریت سترګو ګورې موږ هم دې بشریت سترګو ګورو د دې موږ کېدای شي موږ دا تدبیر پزوس کړم غلامي وکړې نور ملک وطن خراب کړ
یعنی هغه خلک ډېر مننه سلامت اوسئ کور ودان سلامت یاست زموږ دریم میلمه شاغله ډاکټر ګل محمد دین محمدي هم د ټلیفون لالارې اوس را سره ملګری شو محمدی صاحب ډیر وزندیدو سره لري چې وعده مو سره کړو محمدی صاحب چې د افغانستان په وبه چې بخبرونه پیدا شي خو خیر پر حل به هم در تار کلی وایم تاسو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د قطر غونډې ته څومره هیله لري څه تمه لري لدی غونډې
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د بس غډونوالو ته او ریدن کو تا سلامونه نه کې هره وړاند کوم سروان سه بخنه غواړم چې په یو عملیاتو کې مصروف ما یو څه وزندم دا کې هیڅ شک نشته چې د امریکایانو او د طالبانو ترمن مذاکرات باز ما په نظر کامیابیږي د بایو پړاو تر رسیدي لکه کوم قسم ته چې د دوه مذاکرات کامیاب شول امدا مظاهره مذاکرات به هم ان شاء الله کامیابیږي کو هر کله چې د جانبین له خوا سیاسي جوړجاړی پاغه کې مذاکرات او پدې کې بعض وخت د خبرو توقف راځي او بعض مسایل باندې به یو څه په ځند سره موافقه تر رسیدي کې او په اوس وخت کې هم د طالبانو د پاره او هم د امریکایانو د پاره بل داسې کوم بدیل نشته د غواړي چې په سیاسي جوړجاړي باندې
محمدی صاحب محمدی صاحب او بخښي تاسو وایئ چې دا خبرې به کامیابی شي له کامیابی نه مو منظور څه ده چې شته تاسو کامیابی وایست
ګوره هدف مدا ده چې امریکایان چې کوم څه غواړي په افغانستان کې زه امیدوار يم چې هغه کارونه به طالبان به هغه ومني خو د وروسته بیا غي نه چې طالبان او شرطونه امریکایان هم ومني
ځکه نه لکه امریکایان څه غوښتنه لري غواړو چې تاسو له خلې وورو امریکایان څه غوښتنه لري چې فکر کوي طالبان به ومني
امریکایان د طالبانو نه غواړي چې په حکومت کې مسلکی کډرونه به ځای په ځای شي حکومت ټول شموله حکومت شي خطو ته د کار اجازه ورکړ شي جونو ته د مکتب اجازه ورکړ شي دا هغه د بشر د حقوقو د امریکایانو د نړیوالو ټولنې دا خبرې دي چې د مطبوعاتو
سرڅ کې هم یو څه فکر کوي چې طالبان به دا خبرې ومني دوی خو تاسو مثلا د شزو مسله تاسو یاد کړه طالبان پر لپسې په شزو ځکه تنګوي ورس په ورځ په ضد اقدامات زیاتوي څنګه ممکنه ده چې هغوی د پدې برخه کې خپل دریز بدل کړي
دلته د امریکایانو له خوا یا د جهانی ټولنې له خوا امریکایانو ته کوم سینچراغ نه دی خودل شوی د رسمیت په باره کې کچیر ته طالبان ګوره دین متیقین شي او دوی په دې مطمئن شي چې نړیواله ټولنه خاص د موږ سره نور پرمایشونه نه کوي د کوم څه چې په نړیوالو مطبوعاتو کې را څرګندېږي لکه مخکې چې ما یادونه وکړه همدغه امریکایان مني او دوی د پاره نړیواله ټولنه طالبانو ته لکه د دوه تړون کې چې تضمین ورکړي داسې او تضمین ورکړي په دې کې هیڅ شک
نه شته چې طالبان محمدی صاحب تاسو نظر دار چې طالبانو په دې خاطر چونې له مکتب منه کړي او ښځې له کار منه کړي چې نړیواله ټولنې په رسمیت نه پیژني، که هغوی په رسمیت وپیژني نو دوی په خپل دا دریځ بدلوي. فکر نه کوي چې دا ډېر عادلانه اقدام یا دریځ نه دی چې دوی خپل کړی دی؟ د دې لپاره چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني نو خپلو ښځو باندې باید فشار راولي، باید خپل لوڼې باید له مکتبه منه کړي، دا منصفانه تاسو ښکاري؟
نه ګوره، طالبانو په دې هغه نه دي کړي چې دوی ویلي دي چې دا کار موږ د رسمیت دپاره کړی دی. طالبانو چې هر کله د جونو مکتبونه بند کړه هلته یې ویل چې دا د امرسانی دپاره دی. بعض ملاحظات چې په هغې باندې موږ یو کمیټا ګمارلې ده چې کار کوي، نو دغه کمیټې تقریبا دوه کاله
وخت باور لري په دې خبره باندې په دې چې دوی کمیټه ګمارلې ده او دوه کاله تیر شول او لا هم نتیجه نه راوځي؟
طالبانو ګوره د طالبانو ویاند معرف وزارت ویاند غټولو دا ویلي دي هر وخت چې د طالبانو چارواکو نه مطبوعات کې پوښتنه شوې دي ویلي دي چې د امیرالمؤمنین له خوا د مکتوبونو لپاره یو کمیټه ګمارلې ده. هر کله چې هغه کارونه چې دغه کمیټه اخلاص کی او تخنیکی کارونه یې د امیرالمؤمنین ته د گزارش وروسته به ان شاء الله دغه ته موږ د پایته کې کې د طالبانو هیڅ کله نه دی ویلي چې
دا سیده دا خو دا سیده ده سره دا به فکر کوم ټول در سره ومني چې دوی مطلق نه دی ویلي چې د ښځو کار او تعلیم ناروا دی، لیکن دغه د خبرې ته خلک د پلمې په سترګه ګوري چې پلمه کوي او تر امرسانی خو یو وخت لري، یو کال شپږ میاشتې پنځه میاشتې، دا خو نامعلوم وخت دی.
خو ګوره زه وایم چې د طالبانو چې هر کله په بین المللي قوانینو کې دوی د افغانستان په ټوله ارضي باندې حاکمیت ولري، دوی دا حق لري چې په ملل متحد کې چوکي ورکړ شي او ټول جهان
په بیا تاسو مشروطه
خبره باندې کوي،
یعنی مشروطه
خبره وو خو هر کله چې نړیوال غواړي چې د طالبانو دپاره فراد دي چې د رسمیت پېژندل ټول شرطونه دوی پوره کړي دي. زما په نظر دا زما خپل شخصي نظر دی چې طالبان هم غواړي هغه حساسیتونه چې د هغې سره نړیواله ټولنه ډېر حساسیت لري، یا د هغوی د قهر او د غصې سبب ګرځي یا د هغوی د پراولو سبب ګرځي، نو طالبان هم نه غواړي چې هغه شیانو ته د هغو په خلاصولو کې زر اقدام وکړي. زما نظر دا دی چې که چېرته نړیواله ټولنه زر وغواړي چې افغانستان اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپېژني، نو دوی به هلته په ملل متحد کې یو رسمي استازی ولري. د رسمي استازي له وجه کولی شي چې دا واړه واړه مشکلات د ښځو ته تعلیم د کار او دا نور دا ټول حل کړي دغه استازي د لارې.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ محمدي صاحب. اوس به ورشو بیا اوریدونکو ته، دوه اوریدونکي لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه یا نظر لري. مهرباني کوئ آزادي راډیو د تشنه اسمان لاندې خپرونه تاسو له سټوډیو سره وصل یاست؟
لغمان.
مهرباني کوئ صاحب، لغمان څخه
زه دغه وایم. سروان صاحب محترم، دغه طالبان محترم مشران دي، دغه ولس غوښتنې او دغه ولس حقونه ورکړي، لکه مکتب او دغه تیر حکومت دا سرتیری ډېر بې سرنوشته دي که نه دغه ته د یو سرنوشت معلوم کړي، دغه روزګار دي او خلکو ته لږ برابر کړي، او نور دغه هم شموله حکومت نه ولس غواړي او نه ولس غوښتونکی ده. تکړه سي دي ولس خدمت دي وکړي، ولس دل دغه ستونزو نه وباسي، د عمل دل دې ستونزو نه وباسي. او یوازې څوکۍ خو نه ده سروان صاحب محترم، دلته څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي. خپل افغانستان د تاسو د افغانستان له حل نه نن سبا خبر استئ، خلک تېره په تېښته دي. باید دغه ټولو شیان نور توقف ورکول شي، ودرېږي دغه ټولې ستونزې، د خلکو نور باید خاتمه پیدا کړي. او دغه تېر مشران نه دي، داسې هم شموله غواړي دغه دم طالبانو ته موقعه ورکړي. خیر ده، دې ولس په خاطر، خدای ته دې وګوري، د افغانستان په خاطر باندې دا څه حال ده چې په دې ولس باندې خلک په دا باچایي خو ټولو ملکو کې دا وزارتونه دسې خو نه لکه افغانستان غوندې چې یو وزارت که راکوي منمه که نه راکوي، دا ولس څنګه وکړي؟ دسې خو به ولس دغه تېر حکومت د سرتېرو دي او سرنوشت معلوم کړي، موږ یې وینو چې په ډېر بد وضعیت کې دي او همدغه یې محصول دي، همدغه یې کوی چې ځان له خبرې یو قوه دی نه هم جوړه کړي، یا سرحدیان ترې جوړ کړي، یا یو امنیت کسان ترې جوړ کړي، اردو جوړه کړي، کنه دغه ځکه دام د افغانستان خلک دي. دسې خو نه دا په کار کاروان صاحب که هغوی غوښتنه کوي، هغوی دې د خپلو چوکۍ نه همدغه غوښتنې دي وکړي. دا کوم چې زه وایم د عمل ترقۍ کارونه غټ او واړه ټول په ټپه ولاړ دي. دغه ته دې نظر وکړي، د کونډو یتیمانو ته دې نظر وکړي، هغوی دې ورسره ملګري شي او دغه رسمیت دې پیدا کړي، رسمیت ته دې لار برابره کړي، نه چې خپلو چوکۍ ته لار برابره
کړي. ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. اوس به ورشو دوم اوریدونکی مو ټلیفوني کته شوی دی اوس په ورشو بیرته میلمنو ته لومړی جان باسب کړي اوریدونکو په خبرو تاسو تفسیر وکړي د دې توقع داره چې طالبان دې یو څه په خپل دریس کې نرمش راولي اړ اقل جنو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي شزی کار وکړي اقتصاد به تر شي او نړیوال دي هم دوی پر رسمیت وپیژني داسې احتمال تاسو وینئ په اوسنیو شرایطو کې د ته په پام چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې کیږي؟
سروان صاحب د سیاست او عملی انطباقي سیاست ډېر داسې وچ کلک یو علم دی او په عاطفي دعوتونو په عاطفي خبرو چې د وخت ورکوي دا داسې دی د جنګ کړی دی او په دې خبرو ډېرې مغلقې د افغانستان قضایا حل کېږي نه. بله دا چې دا کومه ژرنده نه ده چې په وار اوسېږي. دا افغانستان دی، دا یو تاریخي هیواد دی او دا د ټولو افغانانو کور دی. هیچا نه دی ویلي چې هغه پخواني انحصارګر، چورګر، فاسد، فتنه حلقې دي بیا راشي په افغانستان کې دي حاکم شي. نه خیر، د دې خبره لکه لږه مونږ نه کوو. مونږ هغو اړیکو سره هغو اړیکو سره تړاو نه درلود. مونږ د افغانستان مامورینو، د افغانستان کوچني مامورینو چې هغه د دولت د افغانستان تاریخي دولت هغه دستګام چلول. مونږ د چا غلامان نه وو او د چا لپاره کار نه کوو، بلکې هغه د مور وطن چې افغانستان نوم یې لپاره کار کوو. او دا چور نه دی چې زه اوس راغلم عثمان وبد دی. په دې اداره د دې هیواد کې د ټولو حق دی، د ټولو هغو کسانو چې اهلیت لري او افغانستان ته متحد دي، نه پنجاب ته، نه امریکا ته، نه بل ځای ته. دا په دې سره د ټولو خلاص اوسېږي. بله خبره د رسمیت پیژندلو ده. ګوري په بین ملي اړیکو په حیث یو د بین ملي حقوقو د یو شاګرد په حیث تاسو وایم چې په بین ملي اړیکو کې، په بین ملي قوانینو کې داسې کوم نورم یا انسټیټیوشن د رسمیت پیژندنو نشته چې دا کنوانسیون دی، دا میثاق دی او د دې په ترڅ کې باید دغه طالب په رسمیت وپیژندل شي. داسې شی نشته. دغه دوستان چې په دې غږیږي چې بین ملي ټولنه په رسمیت وپیژني، بین ملي ټولنه نشته. هیوادونه دي، هیوادونه خپل منافع لري. هیواد تصمیم نیسی چې کوم هیواد په رسمیت وپیژني، په څه ترتیب یې وپیژني، کومې اړیکې هغه سره کامینی. بیا په څنګ کې ځینې اړیکې د فاکتو دي، یعنی عملاً دي، او ځینې حقوقي دي چې هغه د جوړې دي، یعنی قوانینو.
اما جان بس دلته سوال بیا شاید زینو ته دا پیدا شي چې دا څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې بیلابیل خواوی هم په خپل منځ کې سیالي کوي او هم ټولو په دې برخه کې یو خوله ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
منطقي سوال، په ځای سوال. ټول هیوادونه خغلې څاروان طالب غوندې نه دي چې هغوی خپلو منافعو ته پام نه کوي. نور هیوادونه د توسیع په حال کې دي، لکه د منطقي هیواد، لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، دغه زموږ نږدې هیوادونه. دوی د توسیع په حال کې دي، دوی نوي بازارونه لټي. دوی مجبور دي افغانستان د هیواد په حیث، د یو سیاسي جغرافیا په حیث خود چاپلار لغوه کول نه شي. طالب یو غیر مشروع حاکمیت دی چې په افغانستان باندې تپل شوی یا ځان تپلی. دا منطقه ایران یو هیواد ده چې نن سبا پوزیشنونه داسې دي چې هغه ځینې سیالیو کې هم په منطقه کې او هم په فرا منطقه کې گیر دی. پاکستان، پاکستان نوسانی پروژهی سیاستونه لري چې ډېر په خواره. ما به تاسو ته معلومه ده چې هر خواته چې زور یا هغه خواته ځي هغه پروژهی خپل هغه کړلاره مخته وړي. چین د نړۍ ډېر ستر قدرت دی. ښه، اوس دا هیوادونه خپل منافع لري په افغانستان، د سفارا منطقوي لکه روسیا، امریکا، نور دل خپل منافع لري. هغه د خپل منافع او د تامین لپاره تابن تعامل کوي. پر رسمیت نه پیژنم، دالیس کې بدریږي، بیرق په جنرال کار کوي. در سره رسمیت نه لرم، خو در سره کار لرم. کار دیگه لپاره لرم چې سرک جوړو، کار دیگه لپاره لرم چې د اورګاډي پټلۍ جوړو، ځکه چې ترانسپورت مواصلات.
خو کده شي چې د آینده فکر مې ور سره چې دا وضعیت خو به طبعا چې دوام نه کوي. دا کوم وضعیت چې فعلا په افغانستان کې ده دا دوام نه کوي. لیکن دا سوال ده چې ولې دوی ټول په دې برخه کې متفق دي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژني؟ کوم عوامل د دې سبب کیږي چې دوی مخه نیسي؟
جواب داده کاغلی سروان چه هیچ څوک دا مسؤلیت داخل ځکه چې طالب هغه څه پدیده نه ده چې د اټکل وړ اوسي. که ته یو هیواد په رسمیت پیژنې یعنی ته سیاسي مسؤلیت اخلي. په څنګ کې طالب کار نشي ایجادولی، روزګار نشي ایجادولی، خپل په وعدو وفا نه کوي، د بشري حقوقو تامین ته ژمن نه دی، په سلهاوو نور نقصان لري، تروریستي سازمانونو سره تړلی دی. که ته په رسمیت پیژنې ته غیر مستقیم دې معادلاتو کې را داخلیږي، تا نه پوښتنه کېږي چې دا اړیکې دې په کوم بنسټ په ملي ټولنه کې په کوم بنسټ دې دا اړیکې دې سره رسمیاتو ته ورسولې، او ته د دې بار باید ویسې ځان سره، او دا بار هیڅوک نه اخلي. حتی د دوی دغه نزدېترین چې دوی همیشه ته انکار کوي اماده کاره ده لکه المار، دغه پاکستان دوی په رسمیت نه پېژني، ځکه چې پوهېږي چې ټول بار بیا په رسمیاتو کې په دې لوي. عربستان یې په رسمیت نه پېژني. دغه ټول اسلامي هېوادونه خپلو غونډو کې د اسلامي کانفرانس کې راجمیږي، دوی ته وایي چې تاسو رسمیت نه لري، تاسو مشروعیت نه لري، او دوی په مخ خپل آس باندې سپاره دي، وایي چې مونږ دغسې یو هېواد استو، طالبانیزم د تخپرو، او دغه مدینه او فاضله ده، بله مدینه او فاضله نشته. په دې ترتیب خامخا دوی په انزوا کې پاتې کیږي تر څو چې بدلون ونه کړي د افغانستان د منافعو د خاطره. البته ځینې هېوادونه دلته خپل مشروع منافع لري، هغوی ته هم باید دښمن اوسېږي، بې له شکه هغوی سره هم باید په نه یوازې په تعاملاتو کې بلکې په رسمیاتو کې داخل شي، ځکه چې که نن هره موافقتنامه کېږي، هوکړه لیکېږي، ښاغلی سروان، هغه رسمیت نه لري، هغه مشروعیت نه لري، ځکه چې دې هېوادو سره څوک رسمي اړیکې نه لري. دوی دې ته هم متوجه شي چې دوی خو نه پوهېږم چې په کوم فکر کې دي، په څه ترتیب مدرسه جوړوي، د افغانستان او دیت د دولت نوم دي. دوی دې پوه شي چې افغانستان یو تاریخي هېواد دی، د لوی تاریخ سره یو هېواد دی. مونږ د دوی د لاسه کنګې تلوي، دوی دې په افغانستان او په افغانستان په خلکو ورحمېږي، او په دې فکر کې چې افغانستان تبان شي.
بله صاحب، ډېره مننه جانباز صاحب، سلامت اوسې کور ودان. راسخ صاحب، مخکې شاغل محمدي په زمینی ډول وویل چې دا چې طالبانو هلته ځینې بندیزونه وضع کړي دي، خصوصا په ښځو باندې، هغه هم په دې خاطر دی چې نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني، حال دا دی چې دوی د حکومت ولې ټول شرایط په ځای کړي دي، نو دوی هم غواړي چې په دې شکل سره په نړیوالې ټولنې فشار راوړي. او مخکې یادونه وکړه چې هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه له طالبانو لري، خصوصا د بشري حقونو په برخه کې او د ښځو د حقونو په برخه کې، هغه د دوی لپاره جدي مسلې دي. فکر کوي چې په دې خبرو کې به دواړه خواوې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسی شي؟
دغه دوه کاله سکم دوه کاله چې دغه لوبه د زمنګ د خويندو د کار او د دینجونو د تحصیل په دې لوبه کې دوی ولوبېدل، دوی دغه لوبه دغه د قطر په ناشته کې دا دغه ټکی ته خاتمه ورکړي. دا به دا مني چې طالبان به دا مني چې دینجونو ته به د تحصیل دروازې او د خويندو ته د کار یو څه زمينه به مساعده وي. دلته دقیقتا ما په اوایلو کې دا خبره کړې و چې زمونږ دغه خويندې او دغه نجونې د دوی د سیاسي غوښتنو قربانیان دي. دا د اسلام سره په ټکر کې نه دی، تحصیل د کار په ټکر کې نه دی. په اسلامي نړۍ کې ښځه حق د کار لري او نجونې حق د تحصیل لري، د بیان ازادي دی. دوی دې یعنی د زویل سم طالبان په دې باندې پیدا، او طالبان په دې خپه یږي چې دغه اساسات نه چې دوی کار اخیستی دا د اسلام پر سره یعنی توافق نه لري. ولی قرآن عظیم الشان کې د اولین آیات چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغلی، اقرا ده، اقرا یعنی ولوله. نو بناء دغه لوبې اخري ټکی به هم دغه وي چې په دغه ناسته کې به دوی دا ومني، او دا هم د خوشحالۍ ځای دی چې طالبانو په دغه خپله سیاسي کړنه کې، ګر چې افغانستان دوه کاله زمون لوړ تحصیلات، زمون خويندې، زمون جونې د لوړ تحصیلاتو نه پاتې سو، دا لویه ضربه ده، او خويندې زمون د کار په دروازې باندې سوي دي. مګر دوی کچیر وسم دا خبره ومني، او د افغانستان ملت ته دغه د خويندو او د میندو او د لورګانو ته د کار او د تحصیل دروازې خلاصې کی، دا یو خوشحالي ده، دا یو بریا ده، او دا به د افغانستان د خلکو له ادرسه به دوی اقلن یو آرام روح به دوی آرامش به پیدا کړي. ولی مګرم دویمه خطرناکه لوبه چې دی هغه دا دی چې کچيري غربيان یو ځل بیا د افغانستان دغه بیچاره ولس د فقر او د بدبختیو په کندو کې څنګه پراته دي، د دوی نه بیا د خپل د اهدافو د پاره په جګړیزه برخه کې استفاده وکړي، دا زمونږ د ملت سره بیا لویه او لویه جفا دی. او بنا ان په افغانستان کې به بیا هم دایمي سوله او امن به نه تامینېږي. آی کاش کې طالبان دته هم ژمن کړي چې طالبان د افغانستان د ولس سره کښېني او د افغانستان مسلکي کادرونه او مسلکي انسانان دوباره خپل نظام کې ځای په ځای کړي او یو شریک نظام جوړ شي چې افغانستان د ټولو افغانانو دپاره
ډېر زیاته مننه کورودان راسخ صاحب. محمدي صاحب، تاسو څومره هیله لرئ چې دواړه خواوې به موافقې ته خصوصا په دغو اساسي برخو کې ورسی شي؟ هیله لرئ چې امریکایان او طالبان به یوې موافقې ته ورسی شي؟ د اوریدونکو خبرې هم په یاد لرئ چې هغه وویل چې خلک په ډېر بد وضعیت کې دي، له اقتصادي نظره د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی، خلک له وطن وځي هر ورځ مجاور، خصوصا تعلیم یافته طبقه له هیواد وځي او څومره افغانستان په دې تاوان کې وي. څوک چې پیسې لري هغه له دې وطن وځي، له دې سره فقر او نیستي نور هم زیاتی شي. او که په افغانستان کې یو داسې حکومت نوي چې هغه مشروع نړیوال مشروعیت ولري، دا مشکلات به د افغانانو نور هم زیات شي.
په دې کې شک نشته چې یو څه فشارونه به په افغانانو باندې نور راشي تر څو پورې چې نور هم سیاسي موافقې ته رسیږي. خو که تاسو د دوحې تړون ته ځیر شئ، په هغې کې دا ویل شوي وه چې وروسته د اوربان نه وروسته د دې نه چې په افغانستان کې موقته اداره رامنځته کیږي، بیا به د حکومت ډول باندې بحث کیږي، داخلي مذاکرات به شروع کیږي. خو متاسفانه هغه تړون همغه رقم ته تطبیق نشو. هر کله چې طالبان د کابل دروازو ته ورسېدل، دلته حکومت پاتو شو او د جمهوریت چارواکي ټول وتښتېدل. حکومت یې همداسې د سرنوشته پرېښودو، د دې په ځای چې موقته اداره رامنځته شي ټول قدرت طالبانو لاسته ولویده. اوس د امریکایان چې د طالبانو سره په دوحا کې خبرې کوي، دوی هغه نور مسایل چې طالبانو باندې په دوحا کې منلي وو هغه ته ژمن کوي. غواړي چې امریکایان طالبانو ته دا ور یاد کړي چې که تاسو دوه کله په افغانستان کې حکومت وکړي، اوس باید د دوحې تړون موافق نظام په افغانستان کې رامنځته کړي. نو په دې نه بعد دواړه خواوې چانې وهي. طالبان وایي چې د افغانستان اصلي وارثین موږ یو، ځکه دلته راغله هغه څوک چې د افغانستان کې حاکمان و هغه وتښتېدل. خو دلته د افغانستان هغه تعلیم یافته خلک څوک چې په افغانستان کې تعلیم کړی، دلته دیګدلې دي، د افغاني طبیعت لري، حق لري چې د افغانستان په سیاست کې، د افغانستان په نظام کې، په تعلیم کې، په وظیفه کې دوی ته حق ورکړ شي. هغه څوک چې د ملت په وینو لاسونه سره نه وي، دوی حق لري چې افغانستان کې چې اوسېږي، مرحله افغان د افغانستان هغوی ته اجازه ورکړ شي. فکر کوم چې طالبان امریکایان همداسې نه پرېږدي، کوشش کوي چې هغه تړون ته چې هغه امریکایانو سره دوحه کې امضا کړی هغوی تطبیق شي. په دې کې به د پخلاینې دپاره هم فکر کوم خبرې به شروع شي، د حکومت دپاره به هم خبرې شروع شي چې حکومت په څه ډول شي او څوک باید په حکومت کې وي، څوک باید نه دي. د پخلاینې خبرې به نور هم تقویه شي. او زه امیدوار یم چې د امریکایانو د خبرې به د طالبانو سره یو نتیجې ته رسیږي. دغه اوس هم مشکلات په افغانستان کې شتون لري، لکه د جنکو مکتبونه دي، د کار زمینې نه مساعد کول دي، همداسې ورته نور مشکلات دا ورته ټول څه د حل لاره پیدا کوي. خو افغانستان د حساس مرحلې څخه تیریږي، دلته یو څه صبر او زغم ته ضرورت دی. موږ باید یو څه صبر ولرو. په دې کې شک نشته چې په افغانانو باندې یو څه ترخې شپې ورځې راشي. خو امیدوار زه دا یم چې طالبان دې هم دغه ورځو ته، دغه بدبختیو ته ادامه نه ورکوي، او خارجیان دې هم دې دپاره چې په افغانستان کې د طالبانو نظام رامنځته کړي، د یو تړون د وجې دوی راغله دلته، د ټولو هغه مسلکي کدرونو ته چې په افغانستان کې تعلیم کړی، دلته روزل شوی دي، د وظیفې حق دې هم ورکړ شي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. زه امیدوار یم چې دا خبره به یو نتیجې ته رسیږي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ محمدي صاحب. یو اوریدونکی هم په دې وروستیو شیبو کې لرو، تمه ده چې لنډې خبرې وکړي. مهرباني مهرباني کوي تاسو له سټوډیو
سره. السلام علیکم. خالد
مهرباني. خالد صاحب
اورې؟
بله اورو. مهرباني.
د مو دا هله غوښتنه ده چې د طالبانو پلوات بهرنیو امریکا ته.
خندا درغله خیر پر حل استاله د خندا سره به د خبرونه هم په خندا پایته ورسو ل ټولو درنو ملمنو د سیاسي چارو شنونکو اختر راسخ ډاکټر ګل محمد دین محمدی او غوث جان باز څخه ډیره مننه ل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د ازادي رادیو خبرونه دوام لري
den me dere ukh ke tuye ke dekhare halamana den me dere ukh ke tuye ke dekhare halamana le dekhare ho watana khalq walizi watana le dekhare ho watana khalq walizi خلق ولیزی وطن خلق ولیزی وطن I'm بده وطن شو بده خاره وطن خلق ولیزی وطن بده خاره وطن خلق ولیزی وطن خلق ولیزی وطن خلق ولیزی وطن من می دیری اوخ کی توی بده خاره پلا مانا من می دیری اوخ کی توی بده خاره پلا مانا